چې زموږ د هیواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
د طالبان حکومت او امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنې ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
درنو اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرېږي. ښه وخت.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش تل خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما ویسه.
خدای دې سی وخت راغله چې په خپل سترګو مې دل چې پلار راغله ده، اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپلې میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، له شرعي او حقوقي اړخه دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن همدا موضوع څېړو، ملکي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي، بیا نو هماغه بی چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپله مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
د سه حالت مرغله چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه نه شي زی خارج تکنه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کیږي، مسئولیت اخلي، اما غخصه اما خپل میړه کنه، یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش تل خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض زم ما ویسه، یا مثلا بل چا ته خو نشي ویل خپل خواخ خسر ته چې زه ما ته پیسې په کار د پیسې راکته کنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم، یعنی خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید وسی، اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی، خزه نه پریدي، یعنی چې میړه وي سی خپل انګون نه پریدي چې زوی وي سی ولې وکه زوی مې خپل خزه وي سمون ته پیسې نه لګي، او چې دل تم پیسې ولګي بیا هغه خزه تن، یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وي خشونه وي هغه ورته نه برابرې، ځکه وي نشته امدوم لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي. خو نه، خزه ډیر حق لري، باید همیشه خاون ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډیر ښه خبره وی چې نن ځوانان خپل خزه باید وی سي بهر کې، بهر ملک ته ځي باید خپل خزه وی سي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینه ته ضرورت لري، بلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري. که څوک مثلا یو خزه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل خزه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه خوني
کوله. نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
هم زه درته وښیم چې زما خو څه رسېده. ما وادم کړی دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړ، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سي زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوبر زوی ورپاتې، نو زمانو تربیه او کوم سي ضرور دغه رقم نسی ورکولای. زیاتره مجبوري واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشاتو له واجې نه ځي، کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کې. نو هلته سي لاړ سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم مې هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغه هلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نه سي کولای سي درې کاله بعد راځي، دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پرې راسي او دلته مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کېږي سي ولا ما کوم سي لیدلې ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته، نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده. ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نه سي ورکولی، نو پلار سي په بل ملک کې شو نو خامخا زمانه بلاری کېږي. دا مشکلات دي، ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډیر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان نه پیژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دې اکله وایي
خلک شته دي، یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تللی دي په خپل هم لیدلی دي چې ځینې کسان دي ماشومان پاتې دي دلته خپل مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي. اولادونه پاتې دي، مثال ځوانه ښځه یې دې په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پاس دوه کاله پاس یا ورځې راځي، مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بیرته ځي. بیچارهګان پاتې کېږي، ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګو مې لیدل چې پلار راغلی ده، اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي منکره. ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی، ځکه چې څیرې تغیرېږي دی که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو، پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو، نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کېږي. چې زی خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي، په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي، د خپله مېرمن ولې دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي. او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي، ښځې خارجي یي، مثال بچیان دې چې زه خوشاله مې خپله خپل بچی نه وړي، هلکان دې چې نامزاد دي و کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي، په خپلو غوږونو م اورېدلي دي، نامزاد پاتې دي همدلته ولا نامزاد هم هلته ده. او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي، هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي، دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي. ولې دا کوم قانون کې راغلی؟ دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي، خلک په دوه رقم خپل خندا کوي، نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي؟ وای ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري، پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده. نه، د هر سړي خپل ژوند ده، ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي. او څوک چې نامزاد دي نو وخته چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي، دا ول خپل په تمه پرېږدي. خو دا هم خی پرېږده، یا یې وغواړه که خوښه دې وه، نامزادي دې کړې وه وی غواړه، او که نه دې وه خوښه نو پرېږده چې د بل نه هم پاتې نه شي او مثال ستا نه هم پاتې نه شي، دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي. که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یې خدای لې ته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي، او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده، دې خواته مثال دین درور د لیواره د خوښه خسر خبره مې، یو چا سره به د ډېر خبرې نشي کولی، یو فیشان به نشي کولی، جامه به نشي اغوستلی، که وای اغوستم وای خاوند مسافر ده، دا څه خبره ده. که نامزادي هم چنن
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزادي کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه یا اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا سوکاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا له خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي ترڅو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته ترسو چې قبولیږي، هلته ترسو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، ترسو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بیعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
د یعقوبو فالا تورپیکی ستانګزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپل د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
د ښځو ځوان ته ګورو له ورځې نه چې پیدا کېږي تر ورځې چې له دنیا نه ځي او مري، ټول ژوند یې د ستونزو او کړاوونو څخه ډکې. خو بیا ستونزې رقم رقم دی، او دغه ستونزه جنوبي ولایاتو کې خو بیخي تقریبا که ووایي چې عامه ده. په هره کورنۍ کې یوه دوه ښځې همدغسې وي چې سړي تر نه ځي تر لسو کالو، تر دولسو کالو پورې ښځه هملته وي. په افغانستان کې ښځه که ماشوم ولري، که ماشوم ونه لري، نو هملته به وي. نو د هغې ځوان حیف ده، او هغه ټول ژوند یې په هغه کې تېرېږي، او د سړي ژوند په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزو ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري، څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپله هر څه له لاسه ورکوي،
او د سړی ژوند خو هغه رقم ژوند کوو غواړي نیسي جوړولی ځان ته، خو بیا هم نسبت نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختار ای، سړی پکې اسوده ای، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینه باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ژوند ته اهمیت نه ورکول، یوې ښځې ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي، د دې په نیت یې کوي چې هلته به د ما د مور و پلار خدمت وکړي، د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ژوند ورسره وکړي، اولاد روزی آینده خپل پر سره جوړه کی. د دې لپاره نو ما ښځه بیچاره ده او د ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي.
بله، اکثرا لیدل سوی چې د دغه سې نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ سي بهر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره اوسي، دغه کورنۍ په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري، باید یو ځای ژوند پیل کړي، په دغه باندې پوهیږي نه، او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه مهمه وي چې باید هلته هر څه وګټي دوی ته راولیږي.
څنګه د پوهیږي، څنګه د پوهیږي چې د مشترک ځوان د هغوی تېر کړی وي، تجربه لري، د ځوان لور لري، خپله لور څه ورکوي، کله بیا همدغه توقع نه لري چې د دوی لور همدغسي سي په یو کور کې یا خاوند ترنه مسافر سي. په اصل کې د دوی ته ما خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته څنګه ګټه او نسبي ګټه ورسیږي، او ښځه مالته د دې لپاره هغه د کور کار او هغه وکړي. کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي، د یوې ښځې ته توجه نه کول دي، او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او دا خپل خاوند غواړي. په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده، د ښځې حق ته نه کتل دي. کورنۍ بالکل پوهیږي، څنګه نه پوهیږي، نو دوی خو پوهیږي چې دا ښځه مرا واده کړله د دې لپاره چې د خپلې میړه سره ژوند وکړي. د دې لپاره خو نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او میړه یې ترنه مسافر وي، او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي.
بله، تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغسې میرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارنه کوي. یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کړه دغه رقم ژوند نه مني، دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري، اتمن سپینګیری به لري، لغو سره دي کینی، بل اخر هته خبر نه حل فصل کېږي تر دولت د مراجعه وکړي. بدبختانه دولت ته مسکجي نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی. نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای؟ حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي.
خو په ډېرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بېرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجي کېږي، د نجلۍ مور و پلار ته، د نجلۍ ورونه یي، چې هغوی توجه ورته ونه کړي، هغوی بس خواست ونه کړي، هغوی ورسره ونه درېږي، نور خو د کلي سپینګیر او د جومات ملا خو هم نه ورسره درېږي. دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیري یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقعي داسې داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه یي. هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو، بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي، بیا خو وایي د ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي. د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي، او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي، اوس چېرته لاړه سي؟ نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري. افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته، او که د نجلۍ مور و پلار ورسره ودرېږي خلک ته قناعت ورکړي کی یاد یقل ورته وایي چې که تاسو دلته یې خاوند نه یې، نو دلته خو مونږ او تاسو مسلمانه یو، د محرم خبره راځي، بیا خو ورته هلته څوک محرم ونه لري، نو ژوند دې هلته څه هغه لري.
د سیم لیدل سوي دي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو لورګانو سره نه درېږي، وایي که خپله لور بېرته راولو بیا خلک په مونږ باندې خاندي چې لور یې د ګزارې نه وه بېرته یې بوتلله. یو نوه دغه ټول مسؤلیت د نجلۍ کورنۍ هم د نجلۍ په غاړه کې وراچي، ځینې وخت حتی ځان تېر راولي، پوهېږي چې موضوع څه ده، منته یوه خبر دوی کوي چې مونږ مداخله لانه کوم په دې موضوع باندې ځان خلاصې. دغه څومره د انجلۍ په حق ظلم دی؟
کاملا د انجلۍ په حق ظلم دی، ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته موږ تاسو وایي چې مداخله د ښځې او میړه په ځوان کې، هغه چې هغوی ښه ځوان خوشحاله ځوان بده سره کې مداخله نه کوي، او کله چې ستونزه رامنځته کېږي غوټه را ایجادېږي، د غوټې د خلاصون لپاره سړی خلاص په کار شي. نو دلته همدغه ستونزه موږ تاسو عامه لرو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلۍ مور و پلار هېڅکله د انجلۍ په خوا نه درېږي، فیصله نه کوي چې د انجلۍ ته ترنه خیر یا ګټه ورسېږي. نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکړي او ووایي چې دا هلته که د له عدس نه مخکې موږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي، نو دلته باید دوی وای چې دلته خاوند په کور کې نه او نو نو ځوان انجلۍ مور تاسو دروازه کړله چې میړې نه شرن هیڅ حق نه لري چې دلته اوسېږي. د انجلۍ مور پلار مکلفیت لري چې بیرته انجلۍ راولي.
یو شمېر انجونې بل د پلار په کور کې چې هغه نامزات دي بهر دا چې ډیر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کیږي، دل خلکو نه څومره خبري اوري او روانان څومره د ځپل کیږي.
کومه نه عمل دی نه بته رہی پلار غنې او ټپی غور ورکې یال دورندار او کلیوال ورته پیغور ورکوي چاله دای پرې خودله دای خدای میړه ته ښځه لري خدای څه رقم خبرې هغه نجلۍ په رواني ستونزو باندې اخته سي نه څوک غم اخري نه غومله لاسرسی لري چې کس سره مستقیم په تماس کې سي. که ډېرو وختونو کې داسې هغه سوې ده پېښه سوې په نجلۍ باندې د ډېرو پیسو ایښودل چې ډېرو ولوارو نه اخلي هلت مسافرۍ ته مخه کوي. نو که هغوی ته وایي چې ما در واده کوي یا ما د ما ستونزه څنګه کېږي هغه ورته وایي چې چې پیسې دې پوره سي. نو د انجلۍ هغه ځواني هم خاورې کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي. په زرهاو پېښې مونږ او تاسو دغه رقم ته لرو. ما خپله لیدلې زمونږ په ولایت کښې همداسې هلک تللې دولس کاله دیارلس کاله چې بېرته راځي چې انجلۍ تبرکلوز باندې اخته سوې ده، د واده نه دوه میاشتې وروسته انجلۍ مړه کېږي. نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي، همدغه د مونږ او تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره ږدو په انجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوره وړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چې پیسې پوره کړي. نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان یې ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي. تازه ناوې چې ودېږي دغه ده او څوک نامزاد ته دغې نجلۍ ته یې نقص رسېږي، نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي. اول درجه متضرره ده همدغه ښځه وي.
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې، بیا د دوی مېړونه نه یې مسافر وي، په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړې وي، دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته؟
خو بالکل نه، مونږ او تاسو به داسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي. نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې څه کوم حال ده، ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي، مور نه شي کولی چې د باندې پسې ووځي، مور نه شي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي. نو علت او نتیجه یې مونږ او تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده. او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري، پلار ته هم ضرورت لري. افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته یې. نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره د کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي، یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي، د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي؟
زما په ټوله کې له کورنیو نه غوښتنه دا ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي، له ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې وانخلي او یعنې د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي. او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي، یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي، یو څه شرایط دې ورته ووایي چې یا دا ښځه در سره بوزه یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر سي، بیا مونږ کولای سو چې نورو لارو نه کار واخلو یا نجلۍ بېرته بوزو. نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه سي، د خپل لور سره باید خلک ودرېږي او خپله لور باید سړی ډار کړي په ستونزو باندې سړی ځان پوه کړي. دغسې چې دوی ځوان تېر کړي د مشرک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته، نو دغه باید ټول دوی دار کړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي. د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي، ځکه که یو کس بېخي هېڅوک نه لري هغې ته بیا خسرګنۍ درانه سترګه نه ورته ګوري. او که بیا پوس څوک ستاسې پوښتنه یې کوي او بسخاص ترنه کوي، بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي. نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لور سره ودرېږي، د خپل لور هغه ټولو احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي. هله کورنۍ نه هم ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې مونږ د کور خدمت دی کوي، ځکه چې هغه هم ایله لري، هغه هم انسانه ده، ژوند غواړي. نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځه درته وکړه نور ته لاړ سه او مونږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه، بغیر د ګټې نه د هلک ژوند هم مهم ده، د نجلۍ ژوند هم.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ما وخت مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبيږي، د نباتاتو لخوا جذبيږي او بل دا چې بخار په شکل هوا ته خيږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راته دا وایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شي غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمیر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دي. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او ترزمه کلان دیو با دواره د جذبه د قوی له عمله له ټیټو برخو ته ځي او په پاکی سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان اف آی او فورست انټرنیشنل ارګنایزیشن ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوی برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس، کایسرو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بېلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا ارت ریسورسز ټیکنالوجي سټلایټ په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل غټه دا چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له آزادی رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادی رادیو.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کرکر کان په برخه کې ولوستل چې د کرکر د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخومري کې د سمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خوونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته یې مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې که وایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندیو کې لکه د درختی پاتوشنی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي. خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو، اوسني ضرورت ته وګورو، نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپلو مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي، یا یو هیواد غواړي، یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي، نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي، نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دي، په دویمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې غمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آنچې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي، نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده، وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاس ته حاضر شي. سرخاس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغاني پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغاني پوځیانو شمیر یې لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو، له پنجدې څخه دفاع ونه کړای شوای. پنجدا او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړو. له دې واقعې وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1880 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرییز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د ریجوی د کرښې ریجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوژدوالی د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالی د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یو لسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنی او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ.
دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو.